سلامونه ستړي مشي البته د حایل اونیزي خبرونه ته ستړي مشي دا اونۍ د طالبانو په حاکمیت کې د افغانستان د ولسی ژوند او مدني ازادۍ په وضعیت غږیږو د 2021 میلادي کال د اگست میاشتې وروسته چې طالبان په افغانستان واکمن شو تر اوسه پورې چې تقریبا یعنی 3 کاله پوره کیږي یا پوره دي د سرتاسري امنیت او ثبات ادارې رکیږي خو ترڅنګ په ملي او نړیواله کچه د ډیرو ټولنیزو ناخوالو بیکاری او بشري حقوقو ښکارا سرغړونو یادونه هم کیږي یو مستند راپور چې همدا اونۍ د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر په کابل کې البته خپور کړی دی چې ما سره شته دی دا تازه خپور شوی دا په افغانستان کې د برحاله مقاماتو د خوانه اخلاقي څارنې په نوم دی چې ډیر تمرکز یې پر بشري حقوقو باندې اغیز باندې شوی دی دا یې البته چې خپور کړم دا اونۍ د راپور نور جزئیات یاد به زه تاسو سره وروسته شریکم خو په دې موضوع باندې د خپلو دوه میلمنو سره غږیږم چې هم د افغانستان د ټولنیز وضعیت او هم د کورنۍ او بهرني سیاستونو پوره آگاهي لري او ورځنی حساب کې ورسره په جریان کې ما سره د افغانستان د پخوانی سولې عالی شورا مرستیال حاجي صاحب عزیز الله دین محمد په پروګرام کې به ملمی چې هیله کوم هغه به موږ سره اوس وصل شي او بل لیکوال او سیاسي مبصر عبدالواحد تابع صاحب را سره ملمی چې د هم د هر ورځې او د افغانستان په حالاتو باندې تبصرې لري او کار کوي او لیکنه کوي زه تابع صاحب تاسو ستړي مشي تاسو خو زه ګورم چې وصل استي په خیر استي زما غاوري
سلام صاحب استاد څنګه درم
ډیره مننه چې موږ بلنه منلې زه منتظر یم چې حاجي صاحب دین محمد هم موږ سره وصل شي د افغانستان نه زه پوهیږم چې کله کله انټرنیټي ستونزې ډېرې پیدا کیږي خو خدای دې چې زما غږ واوري او را سره اوسي حاجي صاحب تاسو زما غږ اوري ښه زما غږ هغوی ته تر اوسه پورې نه ځي خو موږ کوشش کوو درنو لیدونکو نه بخښنه غواړم چې داسې په وخت وصل نه شو زه به هغوی ته راشم تابع صاحب غوښتل مې بحث به تاسو سره اول پیل کړم په مجموع کې البته تاسو د افغانستان په وضعیت باندې پوره خبر هستئ او غواړم چې داسې یوه ارزیابي راته راکړئ یا نظر راکړئ چې د افغانستان دغه اوسنی وضعیت څه ډول دی دا پوښتنه ځکه کوو چې مختلف او ډیر وخت متضاد نظریات ډیر خپرېږي یو تعداد چې هلته افغانستان ته تللي دي ښه ګڼي فکر کوي چې سفر کولی شو عکسونه اخلو ازادي لرو برعکس راپورونه او بین المللي ارزیابیانې او تحقیق او څارنې چې کیږي وضعیت ډیر خطرناک او بحراني ښیي ستاسو معلومات څه دي مهرباني غواړم تاسو نه وو
مانه نو شنو څه ګورې یوازې امنیت فکر نه کوم چې هغه دي ژوند برخه وسیږي د ژوند په برخه کې ډېر مسایل څه سي هغه اقتصادي مسایل را کړ ور کړ ځان خودنه یا د ځان پیدا کول په سیاست کې سنن په دنیا کې معمول دي چې په کې به تخپل ځان پیدا کړي چې په کې سره خپل هیواد یادول شي چې له بعد مرغه په دغه کې موږ وروسته پاتې یو لاده 15 سوي کله نوري نه راپدی خو چې افغانستان په دې جال کې دی افغانان نه دي توانې د دې سیزن په کې پیدا کړی ګوري کمونستان دی موږ تر شا څوار لس کال و درې د موږ خپل نه خواله لغه هیوادونه سره چې پرتی وی دی غو په مټم حل نشوي کړل شو کال نه ټول په پوره قوت او شتمنۍ سره موږ تر شا ولاړ ول موږ نسوي کړی د خپل ستونزې حل کړو زه فکر کوم چې یوازې په دې بسنه نه کې چې او تان یا د وطن یا لستانه افغانستان ته لار سی خپل کړی بوندو ته ول خپل خلکو سره وی وینیا وغدی پرسینی زوبانه یا هم په شخصي بڼه وای چې حالت امنیت شتون درلود او دته څه پیښه نشول زه فکر کوم چې قصه ډیر ستره ده د اوس په د پښتنو په ټول ټال کې کسره یاد کی د دوی پسیمو کې د پښتنو پسیمه کې ساختار بل ډول دی حالت وڅندنی ډیر دی تهدید ډیر ده قومي مسایل ورستر بری ډیری هغه کړک چې رامنځته شوی د پښتنو په منځ کې له 1350 هجري مریض کول را پدی خو چې کله په نوم دی کو پرچم یو د بل په وړاندې ودرې دل تهدید سول بیا مجاهدین سره غل پام دی ډول اته دوی خېخه وکړلې هغه خېخه ته هم ونه کتل او امغه مساله بیا ځلې د طالبانو لپاره ځولو سره او د جمهوریت پر منطقې دو سره بیا ځلې راوټو کېدل او په نامه د يهودو نصارا پښتون نشته سیمې کې هغه کسان چې په خاریاتو کې ځوان کو یا په بل اصطلاح کړای وي په دولت سره کار کوو دا تهدید سول په نامه د بیلابیل نمونه سره لدی چې هغه خېخه متاسیاد کړي هغه هم شتون درلود او بلته هم دغه مساله زغورم دي ته هم اشاره کوم چې څه په کابل کې ولم چې کله به پښتنو څوک ملي امنیت راوسلی امریکایان راوسل همدا کسان چې په کابل کې یا په خاریات کې وسیدل دوی به دولت ته دی واسطې به بنتل دابل بنخون څه خلاص کوي یعنی هغه ریشاو بافته هم په موږ کې ستخه له بعد امر موږ د پوت سیاست کاری چې زه فکر کوم چې دا مسله چې وستا سیاد کړه چې خلک خوشاله لامنه څه زه فکر کوم ناخوالي ډيري دي او کرکې پښتنو په منځ کې ورسره بری ډيري او دا ټول دی واکو د اقتدار په خاطر زه فکر کوم
مننه زه به دا د راپور جزئیات هم ورکم چې یو ډیر مستند دی البته د ملګرو ملتونو ډیر کار کړی په دې باندې اما تاسو سره د تاسو د وینا مطابق ځنی دوستان یا ځنی خلک چې د افغانستان نه راوتلي دي راځي او یا په باره کې قصه کوي یا ورزي سفرونه کوي هغه څو خبرې دا کوي چې د پخوانی حکومت یعنی د جمهوریت د وخت سره پرتل کوي او د سوي چې اوس غلاغه دی نشته دی رشوت خوري ډیر نشته په ادارو کې احترام ډیر زمنګ کیږي او چې کم کارونه زمنګ باندې هغه کولای شو یعنی یو اقتصادي مشکل شته دی چې هغه پړې په دنیا اچي وي چې په افغانستان کې نظام په مشروعیت ورته نور کوي نو په همدې وجه باندې راکړه ورکړه کم شوې ده او ډیر کډرونه او سوداګر او نور کارونه چې بیرونی کومکونه کېدل هغه ټول بند شوې دي نو په دې وجه افغانستان په یو ډیر حالت د فقر کې واقع شوې ده دغه استدلال باره کې ستاسو نظر څه ده یعنی دا واقعیت نه دی فکر نه کوي
زه فکر کوم چې نو سرویس تاسو ته په درنښت سره ګوري درسته ده چې په جمهوریت په وروستیو کلونو کې په دا وو او تو کړو وروستیو کې غلا او فساد د خپل حوج ته ورسید له بعد مرګ زه فکر کوم چې هغه رسنې چې د کمانډانونو د زوراکانو په لاس کې وي هغه قدن عمدن مخشوي وکړل خلکو په منځ کې کرکل ډیر کړل او راستر بری هغه ناروغ کسان چې په تعصب او په ناخوالو ککړو دغه قدن عمدن خپل ګډي میزونو ته تفسیرو ترغوتل چې د خلکو په منځ کې واټن ډیر ک او کرک او راستر بری ډیر سره او دی باج اخیستنی په نوم یو کلچر چلته دود ګرځیدلې او هغه داوت باندې دوی وته ونی دل په داشل کلن د جمهوریت کې خپل قانون یوازې و پرسی خو اوس پر اساس دغه مسلې د څو طالبان حاکم دی په جغرافیا باندې زه فکر کوم درسته ده چې ځینې مسایل ته چې امنیت راغلی ده د خلکو غږ په خاریاتو کې اوریدل کیږي زه فکر نه کوم بیا هم دغه خپلې مخکنۍ خبرې باندې زه درېږم چې هغه کلیوالې سیمې دي په کلیوالو سیمو کې دا اوس هم کرکه زښته ډېره ده هغو کسانو چې په جمهوریت کې کار کړی هغو کسانو چې په خاریاتو کې اوسېدلی دي هغو یعنی تازه سانس یې اخیستلی درسته دي انسان په ډول باندې ژوند کوي فزیکي جوړښت دي انسان په بڼه ده خو هغه کلچر چې په افغانستان کې د نن راي هغه قومي کډونه د کسرای وګوري زه فکر کوم اته تشه محسوسیږي او افغانان ناراض بری چې له طالبانو څخه
لکه تاسو چې یاد کړ طالبان خدای ادا کوي چې وي امنیت تضمین کړي دي او د خلکو عزت او حقوق خوندي شوی دي خاصتا د دوی په اصطلاح چې شرعي حقوق خوندي شوی دي او افغانستان کې اصلا هیڅ ستونزه نشته بلکې دا بهرنیان دي چې پروپاګاند او د نظام خلاف تبلیغات کوي ما ته اجازه راکړئ چې زه د یوناما د امددي اونۍ راپور چې د 2021 کال نه د اگست میاشتې نه وروسته تر 2040 کال پورې تر دې لومړی روبې پورې البته دوی تحقیق کړی دی چېډنې کړی دی او دای لیکلی دی چې دا راپور موږ په دې اساس جوړ کړی دی چې موږ د ټولو رسمي چارواکو د سوشل میډیا یا د ټولنیزو شبکو د پاڼو نه او د خلکو د عکس العملونو نه د پخوانیو چارواکو نه او په افغانستان کې دننه خلکو نه او د مختلفو ولسوالیو ولایتونو نه د مرکو او د نظریاتو او د ټولو عواقبو پر راټولولو موږ دا راپور جوړ کړی زبې دا سرخطونه شریک کم دی د پاره چې د دې راپور محتوا به ډیر زیاته ده هغه به ورسته په تفسیر وکړو د اول دا ویل دي چې برحال د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ماموریت چي دي دا تر ډیره پوری د سې کلیدی لارخونی وي ورکړی دي چې دا غوي تدبیق پر رسنیو باندې خاصتا رسنیو باندې ډیر محدودیت وځه شوې ده ترڅنګ د محرمیت مسله راوړې ده چې دا د نارینه نه په غیر یو خزه یا یو جلې چې کار او روزګارو کې دانش کولې چې ووزي د کورنه بل مسله د خزو باندې د محدودیتونو کې د حجاب ذکر کړي ده به په خزو باندې محدودیتونو کې پارکونو ته جیمونو ته او عامه حمامونو کې د خزو باندې بندیز یاد کړي بیا د خزو په مشي باندې د کاروبارونو د پاره خندونه یاد کړي بیا د امیندوارو د مندو د مخنیوي درملو ته د لاسرسي مسله یاد کړي د افراد ترمنځ په خپل منځي اړیکو محدودیتونه یاد کړي د نارینه او د ظاهر پاړی مقررات او ذکرې د مذهبي اعمالو پاړی مقررات ور کړي د منکراتو مخنیوي موسیقي او قیلون بندیز د انسانانو او حیواناتو د انزورونو په نندارو باندې بندیز د غیر اسلامي جشنونو پر منځلو باندې بندیز د طالبانو د مشر د فرمان فرمانونو احکام او لارښوونه حتمی په لیکول او تطبیق او طریقې یاد کړی دي، یا مثلا برحال ادارو کې د شکایتونو اوریدلو په میکانیزم کې د معیارونو رعایتول یاد کړی دي. دا سه ډیر زیات نور مسائل ذکر کړي چې دا هر یوې تشریح او توضیح ورسره ورکړي او مستند کړي دي. په هر سیمه کې چې دا واقعیت شوی دي چې هغه د شریعت او د قانون خلاف دي، هغه ورته ذکر کړي. زمنګ سره زه فکر کوم چې حاجی صاحب عزیز الله دین محمد هم وصل شوی دی، د دوی نه به هم ستړي مشي ورته هم که غږ مې اوري اول تایید کوم. حاجی صاحب ستړي مشي، پروګرام ته تاسو په خیر رااله. ته مډیر امانانه تاسو په ډیر ستونزمن حالت کې زمونږه بلنه منلې، موږ په دې پویګو چې افغانستان کې وضعیت سره رقم ده او خاصتا د انټرنیټ کمزوریانه. اما تاسو هر وخت د ملي مسایلو په اړه کې خپل هر څه پرې خېدی او راغلی استي چې خپل نظریات او بحث شریکي، حتی هم دردی شریکه کوي. زمونږ د نن د بحث محتوا او موضوع دا د جی سیب چې غواړو د افغانستان اصلي وضعیت باندې تبصره واخلو. تاسو هلته ژوند کوي او تاسو د افغانستان په خوانی حالت هم کتل دي، موږ غواړو هغه واقعي بینه نظریات ستاسو واورز موږ لیدونکو ته چې واقعا د افغانستان وضعیت د طالبانو په حاکمیت کې څه ډول دی. تازه راپورونه چې دا ونی خبره شو ما په مقدمه کې یاد کړل، تقریبا نه پانی یوازې په دې باندې لیکل شوی دی چې څومره زیات بشري سرغړونه کیږي، څومره یو قوي بشري ظرفیت چې خزي او تحصیل او تعلیم دی په دې محدودیتونه وزدي، او د څه ډول رواني صحي ناروغیان رامنځته کړي، اقتصاد کمزورې شوی، او یو بینظمي د سرپرست نارینه د لپاره ایجاد کړي چې د خپل کارو نو ترڅنګ د نورو سرپرستی د محرم په نامه باندې وخت ځای کی د نورو سره وګرځي، یو لوست خز سره یا لوست لور سره. تاسو مونږ ته خپل نظر راکئ چې وضعیت څه ډول دی.
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ته آشنا سم او استاد لارنه ټول او ورته کوم ته سلام علیکم وایم. او خو ما نه دغه موضوع د ماشومانو د تعلیم موضوع یا د کار کولو موضوع یا د عامو افغانانو په ځان نګوري په نظام کې دا ستونزې شته. ولی دا هم باید یادونه باسو چې دلته نسبتا امنیت راغلی، د فساد مخطر یو اندازې نیول شوی ده، کم زیات به وي خو د پخوا په شان ډیر نه دی. نو په دې وجه باندې سړی ویلی شي چې افغانستان ورو ورو داسې معلومیږي چې که دغه لکه دا د ماشومانو تعلیم او د کاروبار او زندگی دې شانو کې دوی څه کوشش وکړي، نو موږ داسې ویلی شي چې ښه طرف ته روان دی.
سری که تاسو نه دسی یو پښتنه او کوم البته بیخي خصوصي چې کچیرته تاسو ته وظیفه درکې، تاسو علاقمند هستی چې یو وظیفه واخلی چاغي کې تجربه لري، کار لري، او د افغانستان کې تقریبا په همدغه نوی اثر چې اساسي قانون جوړ شوی دی، تاسو د مؤسسینو ناستی چې ډیر مهم کار هم په جرګو کې کړی دی، تاسو غواړی وظیفه واخلی، تاسو ته درکې وظیفه؟
یاره لکه چې زه خپل هم تیار نه اوسېږم او دوی هم دې تیار نه دي چې اوس ماته وظیفه راکړي.
صحیح دا پوښتنه زه یو دلیل په دې کې لرم، ځکه مې مستقیما تاسو نه مطرح کړه. ما ته شخصا چې موږ امریکاغه کې کار کوو، موږ چې د افغانستان کې د کډرونو سره چې پاتې دي، چې په لکونو دي، په ځس یعنی په لزګونو زر الته متخصصین پاتې دي، موږ چې ورسره خبرې کوو، زه په داسې وزارت کې کار کوم چې زما تجربه، زما علمي اسناد ټول شي نه ډیر زیات دی نظر هغه کسته چې زما په سر مقرر شوی دی، چې هغه هیڅ نه پوهه د دغه وزارت یا دغه معینیت یا د ریاست او مدیریت نه لري. اما دا ځې نه ورکول کیږي. فکر نه کوي چې دا یو ډول علني دی، یو افغان د حقوقونه سرغړونه ده چې مستقیما په هغه نظام کې خپل ځان نه ګوري.
دا خو یو واقعیت دی، لکه تاسو کوم خبره کوله دا واقعیت دی. خو د دې سره دا هم باید وایو چې دغه لپاره د تقرر لپاره یوازې مسلکي پوهه ضرور نه ده. د مسلکي پوهه ترڅنګ کې د تقوا او دینداری دا هم مهمه ده. د کوم شک نشته چې هم باز مونږ په آخرو کې چې په جمهوریت او په مخکنی نظامونو کې وو تقوادار او ښه خلک وي، ولی داسې وو چې داسې خلک وو چې هغوی د خپلو وظیفو نه یا د خپلو چوکیو نه غلط استفاده کولې. نو دا هم باید په نظر کې وساتو، خو طالبانو لپاره چې اوس نظام دی، حکومت دی، دوی لپاره ښه خبره دا ده چې عام ولس په هر طریقه چې کولای شي د ځان سره ونیسي، او دغه د تعلیم او کاروبار مثلا یو ځای دغه لپاره لارې جوړې کړي، نو یقینا چې دوی اوس په خلار روان دي.
صحیح، تاسو ته رضایت خو یم، خصوصا د یوناما د دې اونۍ راپور بیخي په جزئیاتو سره دار غلی دی چې طالبان غیر د ځان نه په اجرایه قوه کې چې ټوله اجرایه قوه ده ساختار د حکومت داسې ده، هیڅ بل څوک پکې نه پریدي او یوازې ځان او د خپل منځ کې. بیا تر څنګ دا معلومات هم شته یا شکایت شته دی چې مثلا دومره زیات مالیات ټولیږي، کومکونه کورزی بشري او د مالی وزارت کنټرول یا نور شي د د په باره کې وضاحت نه ورکوي، خاصتا د کلنۍ بودیجې باره کې چې په 100 میلیارد افغانۍ دوی ټولی کړي دي، معلوم نه ده چې دا چیرته زی د چا لپاره مصرفيږي. ولې زبای لک معلومات نورم چې مخ کتابي سه خپل نظریات ډیر ورکړل په دې باره کې معلومات درلودل، غواړم یو تبصره ته بل امدا واخلم چې تابي صاحب کچیرته د طالبانو په وړاندې دغه ډول چې مثلا متخصصینو ته کار نه ورکي چې تقوام لري، خلک دی عمل ته ژوند کوي او وضاحت هم ډیر ولستنه ورکي او یو ډول استبدادي شکل باندې خپل حاکمیت غواړي چې وساتي د امارت په نامه باندې، فکر نه کوي چې یو ورځ به دا عکس العمل په ملي سطح باندې دومره لوی شي چې افغانستان کې به بیزانی مالی او مانوي زیانونه ولري چې به د جبران لپاره غیر د پخیمانی نه بل څه نه وي. تاسو څه وایئ؟
ګورې شنو تاسو مخکې یو خچې اشاره وکړه چې هغه د سوشل میډیا نوم تاسو یاد کړ. ګورې اوس یو استمه پیړۍ کې موږ ژوند کوو، دنیا یو کلی ګرځېدلې ده، په یو څنډه د دنیا کې شریکېږي، ټول خلک تقریبا پی آګاه کېږي او پی پوهېږي. نو ښه به دا وي چې موږ تل هغه پوت سیاست ته همیشه مخه کړې ده، موږ هېڅکله له وخت زمان مکان سره چې دا په اثر کې او په سیاست کې معمول ده، له دې سره به ته سازګاري پیدا کوې که ته غواړې چې له دنیا سره راشه درس ولرې، تعامل وکړې او هغه ناري سوري چې دا درې کاله دوی وایي چې په رسمیت باید وپېژندل شي، نو ته به د دنیا خواستو ته د دنیا غوښتنو ته غاړه کړي. ګورې همدا اوس موږ تاسو خلیجي هېوادونه ټول یادولی شو چې په هغه کې عمان، قطر، کویت نومونه ډېر دي، خو 50 کاله دمخه دوی د ډوډۍ په خوراک باندې نه پکې پوهېدل، خو دوی ځانونه په کلي کې پیدا کړل، نن لومړۍ خبره په خپل ګاونډ کې کوي او نن اقتصاد غني ده. هغوی هم مسلمانان دي او همدغه دین د اسلام چې په کراتو کراتو دوی وایي. نور ټول علما په همدې مسله باندې مفسرینو دا مسایل لیکلي چې د اسلام دین یوازې نه لامل چې په ښځو باندې زیاتی و په همدې رامنځته شه، دوی دغه د آیات شریف ته دغه تفسیر ته دغه امر ته شغه الهی امر د دوی دې ته شا کړی ده، د خلکو سترګو ته خاور شیندي. بل بلګه عزت واشه ته یادوم ګوري په دغه نړیواله جګړه کې کله هم د امریکا کې سيزه ژوند کوم چې دلته پای ته ورسېدل، دوی خزو ته ځای ورکړی چې فابریکی باید صنعت په خو ولاړ وي او چوپ پاتې نشي. کله چې جګړه بند شوله هم د امریکایي مشت هیوادونو کې خلکو غوښتل چې بیرته ښځې په کور کې نه وي، خو ښځو ځان په اقتصاد کې پیدا کړی و، ځان په سیاست کې پیدا کړی و، دوی شاته کېنه نسل. موږ ته دا 15 کلن نه جګړه یا 15 کلن دغه سفر ډېر ستره تجربه ده. درسته دلته به د سواد کچه په افغانستان کې ټیټه وي، خو دا ښه تجربه ده. موږ باید خپل هم ګرام یو دادي، موږ خلک ولسونه ګرام دي، دوی باید ځانو ته د خلاصون لاره پیدا کړي تر څو د سیالانو جوګه وګرځي او د سیالانو په کاروان کې ورګډ شي.
دا خو یعنی توقع ده، دا هیله ډیر افغانان مطرح کوي چې امن شي او ټول پخلا شي او افغانستان کې ټولو ته د کار زمينه جوړ شي. خو موږ لږ زره په دغه حایل خبرونه کې معمولا غواړو سپینې خبرې وکړو او واضح واضح طرح معلوم شي. حاجي صاحب دین محمد، تاسو غواړم ستاسو نه نظر نورم واخلم په دې باره کې چې څومره ممکن ده چې دغه اوسنۍ فضا د ټولو افغانانو لپاره داسې مساعده شي چې واقعا که چیرته په نظام کې کار ورته نه مساعدېږي، ا دې اقل د خپل کاروبار او د مدني حقوقو نه خو مثلا استفاده وکړي. مثلا یو څوک غواړي چې افغانستان ته خپل فامیل سره راشي، اما خو پوهیږي چې زما درې یا څلور لونی به هلته تعلیم نشي کولای، به نه راځي، او دا غواړي چې افغانستان کې خپل وطن دې کور دې کلی دې هلته ژوند وکړي. دا فکر نه کوي چې یو غلط کار دی چې د سفزای را ایجاد کړی ده چې دغه سي خپل افغانانو دراتګ مخه نیسي.
زبو درته یو بل خبره وکم چې اوس مثلا یو ډاکټر چې دلته خو ډاکټر وی او هغه خزه او ماشومان لري، نو هغه ماشومان هغه ماشوم چې هغه تعلیم ونه کړي د هغه ماشوم لپاره دا ډاکټر او دا ټول ځي کنه، نو په دې وجه باندې دوی لپاره اوس یو یو مهمه خبره ده چې یور باندې فکر وکړي او داسې یو لار جوړه کړي چې سترو د نور خبرې وکړي په هغه وخت کې تعلیم ته مخونه ول سي نو دا بیا یقینا چې دوی په او کار د کار زمينه او د خلکو سره د عام خلک ځان سره شریک یعنی په هغه ځای کې شریک چې دوی لازم ګڼي نو په دې حساب باندې خبره ودايه چې دوی داسې کار وکړي نو یقینا چې دا نظام به خلک ومني.
یو عمومي معلومات اجي سب زپوي شم دا نظریاتو شزمنګ وخت لګ دونه دی چې دا دویم بخش بحث کې غواړم یو څه اصلاحات او دراتلون کې وضعیت په باره کې نظرم واخلم ځکه چې طالبانو سخنګویان په خپل هم دا وایي چې موږ انتقاد منو چې اصلاح راولي او دغه انتقادونه چې پکېږي دا ټول د اصلاح لپاره دي اما نه تطبیقیږي. مثلا وایي چې امر سانی پورې باید تعلیم مکاتب او تحصیلي ځایونه بندې د نجونو په وړاندې. اوس پوښتنه دا ده چې دغه اختلافات چې د دوی ترمنځ یادیږي دا په څه ډول دي او دویم دا چې دغه گاونډي هیواد پاکستان چې د دوی ډیر نږدې متحد او ملګری ګڼل کیږي شدید انتقاد دا لري چې افغانستان د یو تورریستي مرکز بدلیدونکې ده او په موږ لوی عملی وروسته اره عمله چې په پاکستان کې کیږي د دې یو ریشه په افغانستان کې نښته ده. دا وضعیت څومره خطرناک دی د افغانستان لپاره؟ غواړم جی صاحب ستاسو نظر اول واورم به د تابع صاحب تبصره واورم.
اشنا صاحب دا خبره خو یقیني ده چې پاکستان ته به د دې ځاینه ستونزې او مشکلات وي خو دا خبره باید قانون په نظر کې وساتي چې دا خلک چې راغلي خو د پاکستان د خوانه راغلي دي هغوی خوانه دلته راغلل الله او دې کې مشته سول نو دا خو که اوس دا طالبان نه وي بل څوک یا اته سره ته د پاکستان وضعیت به څنګه وي د ټي ټي پی یا نور کوم خلک چې دي دا اوس نه نه وو پرونه وو ابل ورځ وو او په دې حساب باندې کار دي دا ضروری ده چې دوی داس یو لار غوړه کی چې گاونډیان څنګه خوشاله ولای شي شاوخوا خپل خلکو ته څنګه اطمینان ورکولای شي او همداسې خپلو خلکو ته دننه کې څنګه یو اطمینان ورکوي دا ورته په کار دي او دغه اندازه چې لکه دنیاوال وارخطا دي زه فکر کوم چې هغو شاید نور اهداف ولري خو د طالبانو دا یوه خبره ده چې ارز خپل ځان ته او خپل کسان چې هغه ورته مهم ښکاری اماغه او دغه دی خو دلته خو د دوی د څلويخ مليون خلکو سره مخامخ دي د څلويخ مليون خلک د دې تقاضا لري چې په دې نظام کې په دې اداره کې په دې حکومت کې ځان وګوري نو ښه خبره دا ده چې دوی په دې کې فکر وکړي او داسې یو لار اختیار کړي چې هغه دا نظام ثابت پاتې شي خو څنګه دې ولس او د خلکو ملګرتوب ورسره
صحیح مننه. زه یو به ورسته بل پښتنم لرمه د نظام د جوړولو باره کې خو تابع صاحب نظرم په دې اخلم. تابع صاحب مهرباني تاسو څاوري دغه وضعیت چې راغله ده خصوصا د امنیتي اداو په باره کې معمولا دا د سې ګومان کیږي چې طالبان په خپل په افغانستان کې دنه د پاکستان ضد ډلو ته چې خاصتا ټي ټي پی یا پاکستانی طالبان یادې وایي چې پناه ورته ورکول کیږي د دې ټولو نورو کورنیو مسلو ترڅنګ دا یو ډیره خطرناک بین المللي مسله ده چې اوس مطرح ده په نړیوال ډګر کې او د پاکستان حکومت په ډیر لوړ غوي چې افغانستان نه واقعا یو لوی تروریستي خطر پیښ ده. تاسو څاوري په دې باره کې واقعا افغانستان هم د سید ترګرو په مرکز بدل شوی
ګورې یو مسله خدای د چې پدې کې هیڅ پټ خبر نه ده چې پاکستانیان خلاص خلاص درلو د غوښتنه د لابیګر دي اندوی ول چې دوی په پیسې زمينه او تماسای د افغانستان په پیسې قبضه کړ او پاتې شو د تاسو د پښتنې جواب زه فکر کوم چې bale هو کې هغه که تاسو فکر کړی د مولانا فضل الرحمن تک په خوست کې ناشته او په امدی ډول په کونړ کې ناشته د ټول خوراندوی دي کې چې هغه ناراضه ډلې چې د پاکستان په وړاندې
دریږي او پامدی داول په مرکزی آسیایی هیوادونه سلک هغه کې موږ تاسو ازبکستان تو تاجکستان ترکمنستان دغه هیوادونه ټول یادولې شو حتی د ترکستان شرقي د ډالو مسایل ټول سره یادولې شي په افغانستان کې دیننن دیدی او خطر محسوسی کې داسې پکراتو کراتو چینایان شین چراغ یو کله کله سیاست تغییر ورکړي پامدی داول روسانو پکراتو کراتو دوی سره په یو میز وغوښتل وغږی یو بیرته او سلطه درجه تغییر د جهت او کاوبیت چې امریکایان دوی په دوه کې په درې منسته کې دوی ته غیږ خلاصوي او غواړي چې دوی سره وګوري او د روسانو پای ټاپ ټاپ بیرته طالبانو ته او شانګهای غونډې ته د نه ګډون ممانعت کول دغه ټول هغه مسایل زه فکر کوم چې او څه شاته په افغانستان کې دننه هغه خطر محسوسیږي او هغه وسلې یا سلاوي چې په کراتو کراتو په دیني بحثونو په رسنیو کې شوي دي زه فکر نه کوم چې دا د امریکایان دونه پوچسري اوسیږي صدا د خوصې دوی ته هڅې په هېڅ کې ورپرېږدي زه فکر کوم چې د پردو تر شا لویه ستره ده داسې دوی نسی قابو کولای او افغانستان له بعد مرغه د جګړو مرکز ده او خطر ډیر کلک محسوسیږي زه فکر کوم دا د لوبیا برخه ده نو خبر داوي چې دغه ټول حقایق ته دوی غاړه کیږي او دغه مسایل څخه ځان جغرافیا خپل ولس وګوري او کدی په خانه په بلال باندې سر وکړي او ټول هغه مسایل چې دوی عقده چلن لري یا په عقده چلن باندې سیاست مکړي زه فکر کوم چې دوی به ډیر صلی الله سوال کی یا وخبل ګم دا اوس موږ تاسو مکسیکو یا د ولې سوسې په مکسیکو کې یو يهودي اصل خزرازي په یو 300 میلیون نفوس دی مکسیکو باندې غواړي ولس مشرسي دغه حالات په افغانستان کې هم امکانات دي خطر لیدل کیږي
مننه اجي یو ورسته پښتنه کوم دوه جزء لري یو دا چې تاسو دا ونه په خبرونو کې اوریدلی چې امریکایي قواو په پاکستان کې د ترګري عزت ځنې تمرینونه پوزي اجرا کړل د پاکستاني قواو سره دا یو ټکه مهم چې دا د افغانستان اړوند ور سره د پاکستان ادارې ډیره جوخته ده چې هغه وي د افغانستان نه ورته تهدید پیخیږي او دویم دا چې په دې اساس وخت کې تاسو د طالبانو رهبرۍ ته یا حاکمیت ته څه ډول د یو سپینګیری د یو قدر د یو مخاور په صفت باندې څه پیشنهاد لري چې څه ډول یو نظام څه ډول یو اقدام کولای شي چې ټول افغانان راټول کی او دغه ستونزه چې په بنبست او عقیده چې هم اساسي قانون نشته دی یا نه منی څوک او یا د ډیر مخاور خلک چې افغانستان خلکو ته منلې دي ځنې هغه د نظام نه بار دي او د وصل د پاره یو اداره یا یو جرګې په ذریعه یا شورا په ذریعه څه پیشنهاد کوي څنګه وکړي چې دا ټول راټول کړي او ملي تفاهم دپاره
زه مو یو لږ زره درته مخکې دا تاریخ ته لاړ سم چې زه چې په ننګرهار کې والی وم یو ورځ امریکایان راغلل او دا د ګوشتې او دا منطقې د پاکستان سرحد سره دي د کې پرې وطن او ګیله کوله شکایت کوي چې د افغانستان وتونه سي او د باندې هم په داسې حال کې دوی منځ کې پراته وو او په هغه وخت کې په دې سرحدونو کې دومره د ټي ټي پی او د نورو کسانو یا القاعده د دې خلکو د غم نو خو هغه یو طریقه پاکستان وکړوله چې امریکایان په دې کې ځان سره ملګري کړل چې دا سرحد جوړ کی او دا سیمه خاردار او غزه یو نور کار نو نو په دې حساب باندې زه یو مل لازم چې هغه وکړي او افغانانو ته په کار دی چې لکه څنګه چې په شمال کې دا نږدې ملکونه چې یا ایران یا داسې پاکستان سره موږ 2400 کیلومتر سرحد لرو دې لپاره هم دوی یو داسې پالیسی ولري چې هغه خو به مشکل چې مطمئن شي او مشکل به وي خو لکه هغه څه چې د دوی ښه عمل به وي هغه به دا وي چې دوی خپل ځان جوړ کړي
مننه حاجی صاحب کورم ودان ستاسو تابع صاحب دواړو نه مننه کوم او بخې چې اخره کوم قط وصل کېدو لیدونکو دا اوسیلینم ډیره مننه تر بلې ونه يم په لوی او مهربانه خدای سپار I'm not gonna lie.
سلامونه نن جمعه د 2023 کال د اگست 9 نیټه د دیش ته قوق پرون ته خراغلاس په دې خبرونه کې د افغانستان او نړۍ د اونۍ مهم رپورټونه او مرکه خبرو زه وحید فیضی.
سلام، فرخنده پیمانی هستم. در این برنامه در مورد رفتار پلیس ایران با مهاجرین افغان و وضعیت آزادی مذاهب در حاکمیت طالبان در افغانستان با مهمانان برنامه صحبت خواهیم کرد. اما نخست چند خبر.
له ترهګری سره د ملګرو ملتونو د مبارزې د څنګ مشر خبردارې ورکړې چې له افغانستان څخه د باندې د داعش د خراسان څنګ چې په افغانستان کې د بریدون خطر موجود دی. ولادیمیر ورونکوف وایي د داعش خراسان څنګ په تیرو شپږو میاشتو کې د افغانانو او مرکزی آسیا د وګړو په ملاتړ خپل مالی او درجستکي توان زیات کړی دی. ورونکوف د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په یوه غونډه کې ویلي چې لا هم په افغانستان کې د داعش او نورو ترهګر ډلو فعالیتونه یو جدي اندېښنه ده. نو موري د افغانستان له ګاونډیانو څخه وغوښتل چې د داعش خراسان لوري پیدا کېدونکي ګواښ کنټرول کړي او د هغه د زیاتېدو مخه ونیسي.
وزارت امور خارجه ایالات متحده امریکا روز پنجشنبه 8 آگست اعلام کرد که هنوز هم 3 شهروند امریکا از جمله یک امریکایی افغان تبار در نزد طالبان زندانی هستند. متیو میلر سخنگوی این وزارت در مورد علت زندانی شدن این 3 امریکایی جزئیات ارائه نکرد، اما گفت که در طول 3 سال و نیم گذشته ایالات متحده امریکا بیش از 50 امریکایی را که به ناحق بازداشت شده بودند به خانه برگشتانده است و تلاش آنها در این زمینه ادامه دارد.
آنها 2 سال است که از خانواده های خود جدا شدند. ما نگران سلامتی امریکایی های هستیم که به ناحق در افغانستان بازداشت شدند. محمود، رایان و جورج گلزمن در هر تعاملی که با طالبان داریم موضوع بازداشت آنها را مطرح می کنیم. بازگرداندن آنها به خانه همچنان اولویت اصلی ایالات متحده خواهد بود، زیرا ما برای آزادی آنها تلاش می کنیم.
البته زبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان که ریاست هیئت این گروه را در 3 نشست دوحه به دوش داشت، به تاریخ 3 جولای پس از نشست دوحه به خبرنگاران گفت که 2 شهروند آمریکا در حال حاضر در زندان آنان به سر می‌برد.
د امریکا د متحده ایالاتونو نوی پوځي امکانات منځنی ختیځ څو ورستل چې د ایران او دغه هیواد د نیابتي ډلو د احتمالي بریدونو په وړاندې د اسرائیل دفاع وکړي. د متحده ایالاتو د مرکزی قومندانۍ په ایویلامي کې ویل شوی چې د ریپتور او اف 2 جنگي الوتکه پرون د پنځمه پورس منځنی ختیځ ته ورسېدي. د قومندانۍ د دغه جنگي الوتکو تصویرونه په ټولنیزو رسنیو کې خبره کړې دي. په تهران کې د حماس د سیاسي دفتر د مشر اسماعیل هنیت له وژل کېدو او همدغه راز په لبنان کې د اسرائیل په برید کې د حزب الله د یو مشر فواد شکر له وژل کېدو وروسته په منځنی ختیځ کې د شخړې امکانات زیات شوي دي.
با تعقیب استعفا و ترک شیخ حسینه صدر اعظم پیشین بنگلادش، مسلمانان این کشور امروز جمعه گفتند که درباره آینده کشورشان مثبت می‌اندیشند و به زودی روی پای خود خواهند ایستاد. حامیان حزب تحریر، یک سازمان سیاسی که هدف خود را احیای مجدد خلافت اسلامی می‌خواند، نیز پس از ادای نماز جمعه به جاده‌های شهر داکا پایتخت بنگلادش برآمدند و خواهان نظام اسلامی در بنگلادش شدند. مظاهرات آنها یک روز پس از آن برگزار شد که یک حکومت موقت جدید به رهبری محمد یونس برنده جایزه صلح نوبل سوگند یاد کرد و وظیفه برگزاری انتخابات در این کشور بحران زده را بر عهده گرفت. سازمان حقوق بشری هنگاو روش برخورد با پناهجویان افغان در ایران را فاجعه‌بار خوانده و از آنچه رفتار نژادپرستانه حکومتی و اجتماعی در برابر پناهجویان افغان می‌خواند هشدار داد. محمد احمدی شرح بیشتر را در گزارش تقدیم می‌کند.
سازمان حقوق بشری هنگاو که بیشتر موارد نقض حقوق بشر در کردستان ایران را تحت پوشش قرار می‌دهد، این بار روز دوشنبه گزارش داد که در ماه‌های گذشته موجی از افزایش نژادپرستی ضد افغان‌ها چه به صورت حکومتی و چه به صورت اجتماعی در فضای ایران قابل مشاهده است. این سازمان به بحث‌های انتخابات اخیر ریاست جمهوری ایران از مطرح شدن اخراج افغان‌ها گرفته تا اوج گرفتن مطالبه اخراج آنها در شبکه‌های اجتماعی اشاره کرده و گزارش داده است که در ماه‌های اخیر نژادپرستی حکومتی و اجتماعی علیه افغان‌ها در ایران به اوج خود رسیده است. بر اساس احصایه این سازمان در 7 ماه گذشته حداقل 25 نفر از زندانیان افغان در ایران اعدام شدند. این در حالی است که یک روز قبل از نشر این گزارش سازمان حقوق بشر ایران مستقر در نروژ گفته بود که در 7 ماه گذشته 20 نفر از افغانها به اتهامات مختلف در ایران اعدام شدند. در حالی که حقوقدانان تأکید می‌کنند که اعدام اتباع افغانستان در ایران برخلاف حقوق پذیرفته شده بین المللی و تعهدات دو جانبه صورت گرفته، حکومت طالبان که سفارت افغانستان را در ایران در اختیار دارد تا به حال واکنش رسمی نشان نداده است. اما این گروه در اعلامیه‌ای از پاکستان و ایران قبلا خواسته بود که با مهاجران افغان به خوبی رفتار کنند. برخوردهای تبعیض‌آمیز علیه مهاجرین افغان در برخی شهرهای ایران که طبق گزارش رسانه‌های مختلف شامل آتش زدن برخی خانه‌های مهاجرین و لدوکوب آنها در سرک‌ها بوده، باعث واکنش تند نهادهای حقوق بشری شده است.
وضعیت مهاجرین افغانستان که در ایران زندگی میکنه در طی ماه‌های اخیر به شدت نگران کننده است و ما شاهد اخبار گوناگون از رفتار تحقیرآمیز و خشونت‌آمیز علیه پناهندهای افغان در ایران هستیم و دلایلی هم میشه که ترکیبی از عوامل اقتصادی، اجتماعی، سیاسی باشد که مردم خود دولت ایران کوشش میکنند که پناهندهای افغانستانی را عامل مشکلات اقتصادی بدانند و این دلیلی میشه که مردم که در اونجا زندگی میکنن بر علیه پناهنده رفتار خشونت‌آمیز و تبعیض‌آمیز داشته باشن.
با وجود تلاش‌های مکرر، هیچ یک از افغان‌های ساکن در ایران به دلایل نگرانی از عواقب مصاحبه با رسانه‌ها و پیگرد از سوی مقامات ایرانی از صحبت در مورد وضعیت مهاجرین در ایران خودداری کردند. سازمان حقوق بشری هنگاو میگوید که مهاجران افغان در موارد بسیاری با وجود دهها زندگی و کار در ایران دارای کارت‌های معتبر اقامت نیستند. سال گذشته حکومت ایران مسافرت و اقامت افغان‌ها در 16 ولایت ایران را ممنوع کرده بود. بر اساس آمار رسمی حکومت ایران، نزدیک به 5 میلیون مهاجر افغان در این کشور زندگی می کنند که بیش از نیمی از آنها اسناد قانونی برای زندگی در آنجا ندارند. محمد احمدی، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، واشنگتن.
پا ایران که دو افغان کډوالو سره د هغه هواد چرواکو بد چلند خلکو غبرګون نه پارول دي. یو ویډیو چې په ټولنیزو رسنیو کې خبره شوې لیدل کیږي چې یو تنکی ځوان د ایرانی پولیسو لخوا ځورول کیږي او په پورمیږي ورته زنګونه خېده. په ایران کې د کډوالو او د بشري حقوقو په اړه د خبرونې له ملمنې د افغانستان د بشري حقوقو پخوانی کمیشنر شبنم صالحی سره خبرې کوو.
خانم صالحی، خیلی خوش آمدین به برنامه.
مرمن صالحی، ما ستاسو غږ وانورې د هیله ده چې ستاسو غږ میوټ نه اینو.
سلام به شما و بینندگان عزیز.
بله، صدایتان بسیار
درخش
میشنویم ولی صدایتان داریم.
خبر شد پا ایران که در افغان و کډوالو سره ناسم چلند څومره د اندېښنې وړ دی او ولې زور اخیستی دی؟
زه فکر کوم چې دلته بېلابېل لاملونه سي ولې زور اخیستی. موږ دا تېر څلوېښت کلن تاریخ ته وګورو، په بېلابېلو دورو کې د افغان کډوالو پر وړاندې په ایران کې تاوتریخوالی وجود درلود، ولې په دې کچه چې اوس رسېدلی زه فکر کوم دغه هغه نهایي حد ده. دا چې لاملونه یې څه دي، زه فکر کوم بېلابېل لاملونه دي. یو د ایران هغه اقتصادي وضعیت پخپله، له بل اړخه که ورته وګوري ایران اوس کې د افغان ماجرینو مسله د یو سیاسي فشار په توګه هم کاری، مثلا که تاسو ګوري په تیر کې هر اقل خدای تیرو دوه کلو یا پنځو کلونو کې جمهوریت په وخت کې که تاسو ګوري هغه وخت به افغانستان غوښتو د یادې هلمند د اوبو په باره کې کوم تصمیم ونیسي، دی به د ماجرینو په وړاندې تاوتریخوالی لوړ کړو. له بل لحاظه که ورته وګوري د ایران هغه خپل فرهنګ د خپل دغه کارندوی هم کې اساسا او د پر دې برسېر زه فکر کوم مذهبي لامل هم یو بل لامل دی چې د افغان ماجرینو په وړاندې هلته تاوتریخوالی زیات دا چې څومره د اندېښنې وړ دی. زه فکر کوم دغه د افغان ماجرینو مسله په ایران کې او په پاکستان کې د نړۍ تر ټولو لویه اوږدې مهاجرینو مسله څخه ده، او دغه ګوري چې دا تېرو څلوېښتو کلو کې داسې کسان دي چې هلته اوسېدلي وو تر نن ورځې پورې د اسناد نه لري. دا د دې باوجود د ایران د کډوالو کنوانسیون امضا کړی دی او د هغه الحاقي پروتوکول امضا کړی او د دې کنوانسیون په اساس سره دوی خپل ځان د خپل مکلفیتونه منلي دي، او نن ورځ ګورو چې هغه څه چې دوی ځان ته منلي دي هغه نه مراعتوي، او تاسو ګورئ چې بېلابېله برخو کې افغان کډوالو سره تاوتریخوالی سره مخ دي. نو دا اندېښ ښکارندوی کوي چې ایران نه یوازې دا چې په نړیواله کچه خپل تعهدات نه مني، بلکې انساني او اساسي حقوق هم نه مني.
خب خانم سالی، سازمان های بین المللی حقوق بشری در قبال وضعیت پناهندگان و مهاجرین افغان که در ایران به سر میبرند چی مسئولیت داره و چرا تا اکنون هیچ اقدام جدی در برابر این اعمال که در برابر پناهندگان انجام میتن انجام ندادن؟
اساسا سازمان های بین‌المللی چندین وظایف در قبال پناهندگان دارد. اولین وظیفه اساسیشان این است که از وضعیت نظارت کنه و راپوردهی کنه. دومین وظیفهشان این است که اینا بر علاوه از اینکه نظارت و راپوردهی میکنه ادوکاسی و دادخواهی کنن. سومین وظیفه اساسیشان این است که اینا فشار وارد کنند و شامل فشارهای سیاسی، اقتصادی و دیپلماتیک و حقوقی است. آخرین یا صلاحیت یا وظیفه از اینا این است که اینا میتوانند با همکاری دولت هایی که عضویت ICJ را دارن یا محکمه بین المللی عدالت را دارن و بر علیه کشورهای که اونا کنوانسیون 1951 را به امضا رسوندن، اینا میتونن که یک دادخواهی لازم را برا بیندازن تا بتونن که ایران به عنوان یک کشور ناقض کنوانسیون دفاع از حقوق مهاجرین معرفی کنه، که این بر علاوه فشارهای سیاسی، فشارهای اقتصادی و فشارهای دیپلماتیک بیشتر را به ایران وارد خواهد کرد. حالا اگر بیایم بحث از این صورت بگیره که چرا سازمان بین المللی بیشتر کار انجام نمیده، فکر میکنم که ناشی از این است که اکثر سازمان های حقوق بشری در ایران اجازه فعالیت را ندارن. مثلا اگر شما بزرگترین سازمان های حقوق بشری را ببینید، اونا اجازه ندارن تا برن به ایران از اونجا مستند سازی کنن، گزارش دهی کنن، چون اساس رژیمی که در ایران قرار داره بر ضد اساس ترین مفاهیم حقوق بشری است. دومین دلیل که چرا نهادهای تخصصی یا اختصاصی سازمان ملل هستن و اونا در این بخش کار میکنن، چرا گزارش دهی یا کار نمیکنن؟ فکر میکنن که یا مسائل از یک طرف فشار سیاسی دولت ایران و از طرف دیگه مفاد اقتصادی که نهادهای وابسته به سازمان ملل دارن، این باعث از این میشه که اونا بیشتر و قسمی که باید سر صدا صورت بگیره صورت نمیگیره. و از طرف دیگه فکر میکنم که ما به عنوان اتباعی افغانستان هم به حد کافی فشار بالای سازمان ها وارد نکردیم. اگر ما صدای خود خوبتر نکشیم فکر نکنم که دیگر را بتانند صدای ما رو ببینیم.
خب مرمان سلی، در ایران در بحرانه چار وزارت مرستیال سید رسول موسوی پا تازه سرگندوری که ویل چی پا ایران که در افغان و کروال و پروراندی در نستم چلن او پا اره ویل چی کروال سر باید خصومت او اونش یا اونه زپلشی، فکر کوید در سرگندوری بسنه کمی؟
زه فکر کوم که تاسو دا سرګندونه له هغه سرګندونه سره سپراتی رسو کلو کې د دې په سیاسي او حکومتي کچه د دې چارواکو کړي داسې د مقایسې وړ نه دي. یو ښه ګام په توګه موږ داخل ورته کتلی شو، ولې هغه څه چې دوی په دا تېرو څو کلونو کې هغه بنسټ یې ورته کېښود، که هغه د دې انتخاباتي شعارونه وو، که هغه د دې داسې افغانان په ځینو ولایتو ته نه سوه اتلی، یا مثلا شعارونه، یا حتی تاسې کتلی چې د حکومتي چارواکو ویناوې له تېرو شلو کلونو راپدې خوا دوی هغه څه چې کړل، زه فکر کوم دا به ورته بسنه ونه کړي. ولې که دوی په واقعي توګه غواړي دوی خپل چلند د کډوال پوران سم کی ز فکر کوم لدی وینا او برسیره دی به سم پالیسیان استراتیجیانو ته مخه کی دا یوازې دغه تاوتری خپل نه کته سولارسي افغان کډوال ته تل نور ډیرو تاوتری خپل سره مخ دي هغه دې شاخه کارونه په ډیر کم مشترکه وی حساسي حقوق لکه تحصیل له حق او تعلیم له حق محروم دي دغه د صحت حق تل سره سینل لري یا نور هغه اساسي حقوق دي فکر کوم کدی واقعیت او غواړي خپل اصلاح کی دی باید هغه پالیسیان اصلاح کی بعد لدی کولای شي مخ پر دی باور وکړي.
خب خانم صالح، حکومت طالبان هم از ایران خواسته مثل گذشته در قبال پناهجویان افغان از صبر و تحمل کار بگیرن و به خشونت علیه آنان از ایران خواسته که پایان بدن. به نظر شما یا صدور اعلامیه ها بدون کدام اقدام جدی میتونه که مشکل جدی که پناهندگان افغان در ایران دارن حل بکنه؟
به این صورت نه، به خاطر از اینکه زمانی که ما در کشور حکومت که نماینده از مردمش نداشته باشیم بیشتر از این توقع نداشتیم نداریم. به این معنی است که طالبان هیچ وقت از مردم ما نمایندگی نمیکنه و هیچ وقت برای حق و حقوق مردم ما دادخواهی نخواهد کرد. بنابراین زمانی که ما میایم در دیپلماسی و در زبان دیپلماسی بین دو کشور ابزار بالاتر از این وجود داره. بنابراین ما میبینیم که در چندین ماه سفارت افغانستان که از طرف طالبان در ایران اداره میشه بسیار به اصطلاح هیچ نوع اعلامی نداشت و از طرف از هیچ نوع عکس العمل وجود نداشت و حالی هم به یک اعلامی ساده و او هم در اونجا از اونها خواسته شده که رفتار بسیار از صبر تحمل کنه بدون از اینکه اقدامات از اونها خواسته شده و یا اقدامات بالمثل و یا دیگر در و اقدامات دیپلماتیک خواسته شده بسیار به زبان ساده و به شکل عذرخواهانه خواسته شده. فکر میکنم که اصلا این نمایندگی از سیاست یک کشور نمیکنه.
مرمن صالحی، دیده تر سنگ پا درسته او که پی ایران که دیو شمیر کسان و ادام کول هم زیاد شوی دی پا دیو که افغانان هم شامل دی. یو کس پی ایران که چه پی ادام بانی محکوم دی کورانه مکتویل چه پا ادام کسان مدافع وکیل تلاس رسه نلری، دا مسئله سمنا جدیده چه یو زندانی مدافع وکیل هونه لری؟
د زندانی له اساسي حقوقونه هغه عدلانه محکمې ته لاسرسی د سپارک نه اساسي اصل دی. یو اساسي او تر ټولو لومړی اصل دی چې مدافع وکیل ته لاسرسی ولري. تاسو نن ورځ ګوري په ډېر وختونو کې ایران نه یوازې داسې د افغان کډوالو بلکې د خپل اتباعو د اعدام په باره کې هم په نړیوالو غبرګونو سره مخامخ ده او د اعدام شمیر او کړنې او څرنګوالی تل د سوال لاندې ده په نړیواله سطح. دا چې ایران له خپل اتباعو سره په دې ډول برخورد کې څوارې سي غلطې سي د افغان کډوالو سره، نو افغان کډوال چې هلته بې دفاع هم دي او هیڅ ډول دی د افغانستان هیڅ ډول ویر هم نه لري او کولای شي هر هغه څوک چې دی وغواړي په هر هغه جرم چې دی ورته منسوب کړی ده بې له دې چې مدافع وکیل ته لاسرسی ولري هغه ادام کړي. زه فکر کوم دا د متهمینو د ټولو د اساسي حق د نقض او دا په ښکاره ډول دا ښکاره کوي چې دوی دا حق تر پښو لاندې دي.
خب خانم صالح، سازمان‌های بین المللی در اینجا چی نقش دارن؟ برای متوقف کردن یا نظارت بر ادامه اعدام‌ها در ایران چی اقدامات را میتونن که انجام بدن؟
اساسا یگانه کاری که سازمان ها میتونن این است که وضعیت نظارت کنن، گزارش دهی کنن و باعث از ایشان که فشارها وارد شود، فشارهای سیاسی، حقوقی و دیپلماتیک و بر علاوه فشارهای اقتصادی برای کشورها وارد شود. به خاطر که شما ببینید این کار در سطح جهان حدود بیشتر از 100 کشور هستند که جزای اعدام اصلا از سیستم حقوقی خود حذف کردن و دیگر کشورهایی که هم اصلا کوشش برای جریان داره که اساسا محدود شود زمینه‌ای که در او اعدام صورت میگیره. مثلا شما اگه ببینید در اکثر مواردی که ایران ادامه تطبیق میکنه در جرایم سیاسی است، در حالی که در اکثریت کشورها
خب وای مرمن صالح وای چه کوم کسان چې دا میگی دو ایرانیانو ادعا داره چې چارواکو چې په هغه هیواد کې په نشه ای توک قاچاق او دغه مسائل کې لاس لري.
کدی رښتیا وایي د محاکم ولی عدلانه دی دغه اسناد ته ولې څوک لاسرسی نه لري، ولې د اجازه نه ورکوي چې څوک مدافع وکیل ولري، ولې دغه له کورنۍ سره نه شریکي، ولې هغه د اقل دغه فیصله یو مایده ستدي افغانستان او د ایران ترمنځ د زندانیان د تبادلې هغه موارد دي ولې اجازه نه ورکوي نړیوال سازمان ته له دې نه نظارت وکړي. دل دې ښکارندوی کوي چې دا پروسه په ډېره پټه توګه مخ ته وړي او هر هغه څه چې د دې هدف یې هغه ادامهوي. دل دې ښکارندوی کوي چې حتما یو څه شته که دلته دوی واضح او ښکاره وای فاز فکر کوم چې دی وایټ اجازه ورکړی چې نظارت سوی وای دی وای اجازه ورکړی چې مستند سوی او دغه اساس نه موارد دی ته هم تر دا مو پوری دا به ټول کاروي او د سوال ځای باقی نه وي پاته تر هغه ډیره بریده پوری ستاسو ګوري موږ اساس تر اساس ساينه لور سو واقع واځي هغه څه چې دی هغه موږ ته تور دا او تور هیڅ وخت نه دان وایس نه
طالبان هم د غوښتنه کړې او محکمه غوړ باندې خبر ورکړي چې هغه زندانیان چې هلته دي کوم کسان چې پیدا هم محکوم دي دوی ته وسپاري فکر کوي چې فرض کړه کار وشي نو د دغه کسانو چې مختلف قضیه به ولري په افغانستان کې طالبان کول شي دوی قضیه مختلف سي کسان
نړیوال سازمان کې نړیوال حقوق کې د اصل ستاد ماده ماجرینو تبادل وند د زندانیان تبادل ست په دې شرط دي چې وادون ترمنس په دې ډول کوم مایده وي افغانستان او ایران د محکم تر سره کړی او مخکې هغه جمهوریت وخت کې یو ځلې موږ د ماده زندانیان تبادله درلود چې متاسفانه ډیر هغه کسان چې ایران له خوا تبادل سي او افغانان نو ایران او اکثریت متحدین او ایرانیانو یعنی دې داس موارد هم ستا ولی کړه اس دې موارد چې فکر کوم چې په نړیوالو حقوق کې هغه ول اصل خدای د سیمه محلي اصل د پدې معنی چې جرم په محل کې اجازه یا غي وادونه ډیر صلاحیت لري ول یو سلاغه نه مطبوع واد ویم صلاحیت لري وخت چې ایران یا نه سوي کول یا نه کول یا نه وړي افغانستان د علاقه من بده واځي خبره ده په افغانستان د صلاحیت لري چې د جرایم تر لاسرسي او پر دې شرط چې د جرم په افغانستان کې هم جرم او په ایران کې هم جرم وي ول دا چې اوس موږ د قضایي بحران سره مخ یو موږ د قانون حاکمیت نه رو موږ جزایی سیستم نه لرو دا به یو دا ملي لحاظ به یو څه د سوال وړ وی ولې په اصول کې دا په نړیوالو حقوقو کې واسل
بله خب آخرم سالی البته نه تنها در ایران بلکه در پاکستان کشور همسایه دیگر افغانستان هم با مهاجرین و پناهجویانی که مخصوصا پس از حکومت طالبان در افغانستان پناهنده شدن و یا ای که به خاطر کیسایشان به کشور سوم منتظر هستند به خاطر نداشتن اقامت قانونی و یا از اقامتشان زمان میگذره با برخورد بسیار نادرست و نامناسب پلیس و افراد حکومتی پاکستان مواجه میشن با آن که حکومت طالبان بارها از اونا درخواست کرده که باید سر این موضوع بیشتر جدی توجه صورت بگیره ولی حکومت پاکستان باز هم به این اقدامات خود ادامه دادن فکر میکنین که بیشتر کشورهای همسایه بر اساس تعاملات سیاسی که با حکومت طالبان گویا فرازانشی با روابطشان باعث میشه که مردم عادی را بیشتر آزار اذیت کنن؟
یکی بازیس ما پیشنهاد مشاوره کردم وضعیت ایران هر زمانی که در جمهوریت کشوری میشد که آبهای دریاهای افغانستان مهار شد یا مدیریت شد شما میدین که یک موج از خشونت بر علیه مهاجرین افغانستان در اونجا صورت میگیره پاکستان هم از این امر مستثنا نیست و شما دیدین که در هر حالتی که اونا میتونن که کوچکترین منفعت را از وضعیت افغان ها در پاکستان به دست بیارن اونا از اون استفاده میکنن و در این شک وجود نداره بنام در پاکستان هم این وضعیت است ولی در پاکستان شما وضعیت را تشریح کنید دو یک تفاوت وجود داره مثلا وقتی که شما میگین که مهاجرین که از چندین سال اونجا بوده یک بینان پناهنده است وضعیت اوقی از نام متفاوت است و کسایی که با ویزا میرن و منتظر کسایی وضعیت اوقی از نام متفاوت است و پاکستان یک تفاوت دگام داره که اونا عضو کنونسون امور مهاجرین پناهنده ها نیستن اونا صرف یک پالیسی دارن و بر سطح بین المللی او خلاف مسئولیت را که ایران داره پاکستان با خود قبول نکرد بنام وضعیت ها یکم
تشکر
د افغانستان د بشری حقوقو د خپلواک کمیسیون په خانه کمشنر شبنم صالحی ډیر زیات مننه
تشکر از وقتتان
مننه تاسم
ډیر مننه چې تاسو پر زموږ ملتیا کوي د نړۍ د مذاهب او د ازادۍ په اړه د متحده ایالاتو کمیسون په خپل تازه راپور کې ویلي چې د طالبان تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې د مذاهب ازادۍ په ثابت او پام ډول مخ په ځوړ او کمیدو ده راپور طالبان هر هغه عمل وایي چې طالبان هر هغه عمل چې د دوی د اسلام د سخت تعبیر سره برابر نه وي ځپري دي طالبان تر اوسه د دې راپور په اړه څه نه دی ویلي خو تر دې مخکې ویلي چې د مذهبي ازادۍ او په ګډون د ټولو افغانانو حقوقو او ازادۍ ته ژمن دي
د نړۍ د مذاهب او د ازادۍ په اړه د متحده ایالاتونو کمیسون دا راپور د چهارشنبه په ورځ خپور شوی. په راپور کې ویل شوی چې طالب واکمنان هر هغه عمل چې د دوی د اسلام له سخت تعبیر سره برابر نه وي سخت ځپلی او دا لړۍ روانه ساتلې ده. په راپور کې ویل شوی چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې د بدني مجازاتو او اعدامونو لړۍ بیا پیل شوې چې په محضر کې اعدام کول، په درو وهل، سنګسار کول، ډبول، سپکول، لکه په زور د سرونو خریل پکې شامل دي. د امریکا غږ د انګلیسي څنګه د راپور په اساس طالبانو په افغانستان کې د 2021 کال د اگست په میاشت کې بیا وخت له رسیدو وروسته د خزو په ګډون شپږ سوه کسان په محضر کې په درو وهلي چې تازه پیښه یې په کابل کې د نامشروع اړیکو په تور په درو باندې د یوې ښځې او سړي وهل و.
متاسفانه واقعیت این است که طالبان محدودیت های زیاد را نسبت به حقوق و آزادی های زنان، دیگر اندیشان، کسانی که همسان طالبان نمی اندیشند و به ویژه مردم اهل تشیع در افغانستان وضع کرده است.
ملګرو ملتونو د دغو سزاګانو د بندیدو غوښتنه کړې او هغه د نړیوال قانون سره په ټکر کې بللې دي، خو طالبان وایي چې دوی قوانین د شریعت په اساس جوړوي. طالبانو تر اوسه د متحده ایالاتونو د دغه کمیسون د راپور په اړه کومه تبصره نه ده کړې او نه هم په دې اړه د امریکا غږ پوښتنې ته ځواب ویلې دی، خو د چارو یو شمیر کارپوهان وایي چې په دغه ډول راپورونو کې کله ناکله زیاتی کیږي.
د طالبانو په سرپرست حکومت کې سیاسي او ټولنیز محدودیتونه زیات دي، اما د مذهبي ازادیو په هکله زه باید ووایم چې د یو منصفانه قضاوت سره سم ویل شو چې د مذهبي محدودیتونه دومره نه دي چې ځینې راپورونه خپروي. مثلا د هندوانو د مراسم، دینی مراسم ترسره کیږي، هم دا اوس تاسې ولیدي چې د تشیع مراسم چې په دغه تیر محرم کې عاشورا کې ترسره شو حکومت دغې امنیت نیولې و په هغې کې مو بده پیښه ونه شو.
د نړۍ د مذاهبو د ازادۍ په اړه د متحده ایالاتونو کمیسون سپارښتنه کړې چې امریکا دې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان د ځانګړې اندېښنې وړ هیواد په توګه وپیژني. دغه کمیسون همداراز د امریکا له حکومت غوښتي دي په هغو طالب مقاماتو باندې بندیزونه روان وساتي چې د مذاهبو د ازادۍ څخه یې جدي سرغړونې کړې دي. سمیع الله جلالزی، د امریکا غږ.
انستیتوت ملی موسیقی افغانستان با فرارسیدن 30 سالگرد سقوط جمهوریت و حاکمیت طالبان بر افغانستان کنسرت را در کنیدی سنتر در واشنگتن دی سی با همکاری تریویژن و تلویزیون توتی برگزار کرد که صدها تن به شمول افغانها و امریکایی‌های مقیم واشنگتن و هومه شرکت کردند. این کنسرت در حال برگزار می شود که طالبان گوش دادن و نواختن آلات موسیقی را مخالف احکام اسلامی و حرام می دانند.
د افغانستان د موسیقۍ د ملي انسټیټیوټ مشر احمد ناصر سرماس وایي طالبان د افغانستان پر موسیقۍ د دې لپاره بندیز لګوي چې غواړي افغانستان په خاموش ملت بدل کړي، خو ښاغلی سرماس وایي چې افغانستان به تل موسیقي وغږوي او هیڅکله به خاموش نه شي.
البته گزارش مکمل این کنسرت را در برنامه روز شنبه تلویزیون آشنا نشر خواهد شد خواهید دید. و ما
خب مخکې له خدای پامانی نه زو د دغه کنسرت یو برخه ګورو او همدې سره موږ له تاسو اجازه غواړو. تر بیا.
بله.